پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال ملالۍ میوند نن وژل سوې ده. غبرګونونه به په دې اړه راواخلو. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ننګرهار کې د خبریال ملالۍ میوند وژلو پراخ غبرګونونه پارولي. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال وژل شوی دی. او امریکا کې د کوویډ 19 له کبله د مړینې ورځنی شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلی کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملالۍ میوند برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملالۍ میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. د والي ویان عطاالله خوږیاني په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار و بجې او لسته کې د انعکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملالۍ میوند چې د درې مناهی مربوطاتو کې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپېژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یوځای په شاته رسول شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړې داسې مهال وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې لا یې هم عاملان نه دي معلوم. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی دی. د امنیې قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازیګر تعلقانو ښار ته نږدې په غلچکی برید کې وژل شو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وایي د دغې پروژې د پرانیست مراسمو ته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ویډیو له لارې خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغې لارې په پرانیستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي. د دغې پټلۍ له لارې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د سه بل ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیق کیږي. په متحدو ایالاتونو کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې مخ پر وړاندې هیوادونو د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره هڅې تیزې کړې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له افریقایي اتحادیې سره په یو آنلاین غونډه کې د واکسین ناشنالیزم یا د واکسین ملتپالنې په وړاندې خبرداری ورکړ. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر پرون وویل چې له مالی څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر څېړنې پیل شوي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د هنټر د پلار د ولسمشرۍ انتقالي ټیم خپره کړې، نوموړي ویلي چې فدرالي څارنوالانو د ده د مالي چارو په اړه پلټنه پیل کړې. هنټر ویلي دای ډاډه دی چې په دې اړه مسلکي او بې پرې څېړنه به وښیي چې ده له قانون او مقرراتو سره سم خپلې مالي چارې سنبال کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې پر بایډن ډېر انتقاد په تېره بیا له اوکراین او چین سره د هغه د زوی د سوداګریزو اړیکو له اړخه وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه وایي
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
در ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملال میوند وژنې په غبرګون کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر مجیب خلوتګر داس وایي
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهم نیمه کې د مخکښو ښوونیز پروګرام در تخبریږي. راسره اوسئ. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ورځ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي یاده کړه. نوموړي وویل د دا ډول پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو د ښه همکاري یو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دغه همکاري به په راتلونکي کې لا پیاوړی سي. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیسګوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پردیسب خبرونه ته شرغله.
سلامونه تاسو ته ډیره زیاته مننه. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تر څنګ یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په لومړي پړاو کې د ایران ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د خپل هغه پرانیسته وینا وکړي. محمد اشرف غنی د دې مراسمو په پرانیست وینا کې وویل چې دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. هغه وویل
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های
دوی د دې پروژې عملی کول سره له کورونا وایروس د خپرېدو سره چې دواړو هیوادونو کې کورونا خبره شوې ده د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو له بل سره ډېره قوي همکاري لري او د قوي همکاري او اراده لا هم پیوړ کیدونکې ده. او په دې پروژه کې چې چا کار کړی د هغوی د ژمنتیا ښکارندوی کوي. جمهور رئیس وویل ایران له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ فرهنګي ټولنیز او داسې نورې اړیکې هم لري. هغه وویل د دې پروژې له پرانیست سره به دواړه هیوادونه له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لا پراخې کړي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دا ورځ د افغانانو ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او اهمیت لرونکې ده. هغه وویل
امروز به عنوان یکی از روزهای
نن د ایران او افغان ولسونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. دواړه ملکونه د اقتصادي اتصال لپاره تل هڅه کوي. دغه دواړه هیوادونه به ډیرو برخو کې لا یو بل سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او دغه اړیکې د زړونو او فرهنګي او همدر ټولنیزو اړیکو له دې لکېږي. خغل روحانی ویل دوړ هیوادونه د خپل اړیکو د لا پیوړتیا لپاره پراتلونکي کې ډیرو هڅو ته ژمن دي. دغه پټلې د غوریان ولسوالۍ روزانک لسیمې پیلېږي او د رباتک ربات پیریان تر سیمې پورې په 14 میاشتو کې تکمیل جوړیږي. د دغه پټلې د دوه فازه کارونه چې 28 کیلومتره کېږي په خوا جوړ شوي و. د خوا هرات پټلې بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیه للارې له اروپا سره نښلوي. بله
ډیره مننه کوم. خاطر پردیس وی چې د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټۍ د ترمنز د رسمن پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو لري او اوس ورځو ننګرهار ته چیرې چې د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند د جنازې مراسم شی بوړاندې تر سره سول. دغه مراسم ته زموږ همکار سهارګل امیرزی ورغلی او د ملال د کورنۍ د غړو او د غرز د ننګرهار له چارواکو سره ژغیدلې دی. پر دې موضوع نور جزئیات به لدنه وورو. سهارګل امیرزی خبرونه ته شرغلی ک تاسو راته وایس نور چې په دې د جنازه تر سره سول په دې مراسمو کې د ملالی میوند د کورنۍ غړو څویل او آیا چارواکي هم راغلي و؟ هغوی هم تازه ویناوې درلودې که څنګه؟
شیبه وړاندې د ملالی میوند او د دې سره د یوه بل همکار چې ډرایور هم و جنازه تر سره شوه. د دواړو جنازه یې د ننګرهار والي پخپل امامت باندې وکړه. په دغه جنازه کې د ننګرهار د والي په شمول ګڼو امنیتي او ملکی چارواکو او همدارس د جلال آباد ښار اوسیدونکو او د ملالی میوند او د سره د وژل شوي همکار کورنۍ او ګډون کړی وو. او په دغه جنازې مراسمو کې کسان چې د ننګرهار والي ژمنه وکړه چې په ډیر ژر به د ملالی میوند او د بل همکار د وژونکو په جندنه کې به اقدامات تر سره شي او دا به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي. او د ده په خبره باندې چې دوی په دې اړه باندې ډېر جدي دي، د که څه هم مشخصا د کومې ډلې یا چا نوم وانخیسته چې چا ووژل، خو وویل چې هماغه څوک دغسې خلک وژني چې په تېر کې هم تعلیم یافته خلک وژلي وو، دولتي کسان یې وژلي وو. د دې په خبره باندې چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو تر څنګ د ملالی میوند پلار چې ژړغونه وو هیڅ د خبرو کولو تابع نه درلود. خو بیا هم د ننګرهار والي ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ډول چې کېږي د ملالی میوند وژونکي غواړي، قاتلین غواړي، او په دې اړه باندې غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره به جدي اقدامات ترسره کړي. د ډاډ ورکړ چې د ملالی میوند په څیر باندې نورې ملالی هم لري چې دغه ډګر ته به راووزي، کار به وکړي، او خو وژونکي غواړي او په هېڅ ډول یې بخښونکی نه دی.
ډیره زیاته مننه کوم سهارګل امیرزی و له ننګرهار ولایت څخه راپور ورکوه چې هلته د یوې خصوصي تلویزیون د وژل شوي خبریالي ملالی میوند د جنازې مراسم شېبه وړاندې ترسره سول. کور مو ودان په همدې تړاو ورځو دې ته چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلواتګر وایي د انعکاس رادیو تلویزیون ویاند او مدني فعالې ملالی میوند د خلکو ژغ اوچتوه او د دې هیواد د دښمنانو لخوا هغه غلې سو. شغلي خلواتګر له ریاست نوري سره د مرکه په پایل کې پدې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلی میوند وژل کېدو ته شابه د چا لاس وي داسې وویل.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو او افغانانو د نظام دښمنان نه غواړي. چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملالی خور د شهادت اصلي مخه او اصلی انګیزه دا ده یو باجرات او همدارنګ یو حرفه‌ای خبریاله و. او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله و. خپل غک د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې په د افغانستان په جامه په ټولنه کې موجود وه هغه باندې همیشه وغږېده. نو
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ یې پورته کوو، خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي، دوی د طالبانو په چتر کې هم راځي، دوی د داعش په چتر کې هم راځي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په ډله کې راځي. زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي، څه دوی مسؤول دي که نه، دوی اصلي مسؤول دی.
دغه پیښه نوې پیښه شوې ده، اوس به له هر لوري د دغه پیښې غندنه کیږي. په دغو غندنو باندې کوم شی لاسته راځي که نه؟ که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي، حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي. په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کیږي، من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو، له هغه مخکې د طلوع ټلویزیون پخوانی خبریال چې په کابل کې ووژل شو. ولې دغه سلسله که داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
متاسفانه حکومت پاتې راغلی دي، خو دوه کارونه کولی شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي، همدارنګه عدلیه او قضایي ارګانونه وکړي. دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیې وڅېړي، او هغه کسان چې د دغې دوسیې عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري. دوی دغه توان لري. همدارنګه بل کار د خبریالانو او د ځانګړې خبریالانو چې خزینه خبریالان پکې راځي او په خطرناکو ځایونو کې دوی کار کوي، دوی افغانستان امنیتي ارګانونه دومره توان لري چې دوی دپاره خوندي د کار وضعیت برابر کړي. زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت وظیفه هم ده او دندې هم ده، او دا کار باید وکړي. دا غندلې خو مونږ احساسي مسله ده، مونږ خپل احساس وړاندې کوو، خو دا زه فکر کوم ډیر مفید نه ده. ډیر مهم مسله ده چې د رسنیو له لارې، د رسنیو د نهادونو له لارې باید دا غږ پورته سي، او دولت یو رقم باید تر فشار لاندې راوړي چې د خبریالانو خوندیتوب تامین وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر موجیب خلوتګر و. په همدې حال کې کابل ته ورزو چیرې چې ولسمشري ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا هم د ملالۍ میوند پر وژنه غبرګون ښودلی دی. له اجمل تورمن څخه به یې واورو چې له کابل سټوډیو څخه راسره د ټلیفون پر کشه دی. تورمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د خبرونو د چلوونکي او خبریالې ملالۍ میوند د وژل کېدو په غبرګون ارګ په وی اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویل، زموږ رسنۍ او خبریالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو په موخه کار کوي، پر دوی بریدونه بشري ضد جنایت او نه بخښونکی عمل دی. په اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی په حواله دا هم ویل شوي چې د جهل او وحشت لارویان د دغه وړ وحشیانه بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په بربنسټ د افغانانو مسلم حق او زموږ د هیوادوالو او د رسنیو فعالانو په ډیرو کوښونو او قربانیو ترلاسه شوي لاسته راوړنه ده نشي محدودولی، او حکومت یې په ټول توان ساتنې او پالنې ته ژمن دی. در په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ښاغلي غني د دې پیښې د څېړنې او د قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې دا برید د بیان په ازادۍ برید ګڼلی دی. ښاغلي عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی چې په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلی کړي، خو خبره یې دا د دې خونه کوي چې دښمن د افغانستان سالنی واقعیتونو او د روښانه راتلونکي لپاره د افغانانو له هڅو څومره ویره لري. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوندې او دغه موټر چلونکي نن سهار په توریستي برید کې وشل. د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونو نن په کابل کې په دې تړاو یوه خبري غونډه هم ولري. د تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی چلوونکی یماس یاوش او اوس هم ملاله میوند، مخکې هم دا وژنې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې دي. همدا ونی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او د ناټو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د هدفي وژنې ودروي. بارک فریباجانې،
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، زموږ خبرونه ادامه لري، تر یوې لنډې وقفې وروسته به وګورو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان اقتصادي خبرونو ته ورسو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د درې څلوېښت کیلومترو په اوږدوالي نن د خوا هرات د ریل پټۍ د څلورم فاز د جوړېدو کار پیل سو. د هرات ولایت د ریل پټۍ رئیس انجینر صداقه علیزي ازادي راډیو ته وویل چې او د روبات پریان تر سیمې به په څوارلسو میاشتو کې جوړ سي. د ښاغلي علیزي په خبره له دې وړاندې د دغې پټۍ د دو فازو کارونه چې دوه شپېته کیلومتره کېږي جوړ سوي دي، خو ښاغلي علیزي ونه ویل چې د دغې پټۍ دریم فاز کارونه به کله پیلېږي. د خواف هرات پټلۍ بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په بلخ ولایت کې په کلني ډول له 10 میلیونه زیات چرګوړي تولیدیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پرین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د چرګانو په فارمونو باندې له 15 میلیونه ډالرو زیاته پانګونه سوې. ښاغلی رستمی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ کې شاوخوا 1000 واړه او لوی د چرګانو فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول 15 میلیونه ټنه غوښه مارکیټ ته وړاندې کوي. په دغه ولایت کې په کلني ډول 6 میلیونه زیات د چرګوړیو هګۍ تولیدیږي چې له بلخ سربیره یو شمیر ولایتونو ته هم صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بایع یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1 یورو 2 افغانۍ 10 پوله 1 سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله 1000 ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله 1000 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
مننه کوم دوستانو چې تر دې معلومات زموږ خبرونه را سره تعقیب کړل. د اقتصادي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع را وخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د وی کمپني په بورس کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې لواک څخه ګټه خسته ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا سشکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشر د لیشتېدو د واک ټلې خبر کړی دی، ویل دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8 خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بېلابېلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راځو او د غزنی ولایت د غزنی مرکز ته له ولسوالیو او لري پرتو سیمو څخه کډسی وی کډوال وای په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د خوړو او د سون موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو هیڅ اور سره مرسته نه کوي. دوی له حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستو غوښتنه لري. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور کړی.
دا غایا قسم ده ته چې تاسو خو څه به په مخ باندې کېدو ورته ماته ځل څه ټوډې نه وسوش کړم.
دا مېمنه ده مېمنه د غزنی ښار ته چیرمه په علي لالا سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره ووسی. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. دا سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي، تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیژدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي، تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، خانه نه لرم، کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړی وکړو، شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي. دولت او خیریه موسسې دې راسره مرسته وکړي. دا هغه کسان دي چې تقریبا هر ورځ د نړیوالو مرستندویه موسسو دفترونو ته د مرستې لپاره ورځي. وایي لا هم له دوی سره سږنۍ ژمنۍ مرستې نه دي سوي، خو دولتي چارواکي وایي دوی په تیرو کلونو کې په وار وار له دغه بېوزلو کډوالو سره مرستې کړې او لا هم روانې دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاد وایي
دا خبره حقیقت نه لري. موږ سږ کال په زرګونو خلکو سره له هغو ولسونو چې دوی له جګړو چې راویځای شوي دي مرستې کړې دي، خپله د حکومت له طریقه او د همکارو موسسو له طریقه، او همدغه مرستې له دغسې جریان لري روانې دي.
جمعزاده زیاتوي کېدای سي ځینې کسان به له دغه مرستو پاتې سوي هم وي. د دغو کورنیو زیاته برخه یې د غزنی له دې یک اندړو، ګیرو، ګیلان، رشیدانو، خوګیاڼي، مقور، قرباغ او د ځینو نورو ولسوالیو تر څنګ د مرکز له ځینو سیمو څخه ښار ته د جګړو له امله راکډه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي د دغه کډوالو کورنیو شمیر تر 4400 لا هم زیاتې دي، چې ډیری برخه یې غریبي او بېوزلي کورنۍ دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واوریدل، د ازادي په څپو کې خبرونه هر پنځمه خبریږي چې نن یې واردی، نن به هم همدا خبرونه واوري او زما همکاران به پرتې بحث وکړي چې په دوحې کې د سولې خبرې څنګه روانې دي او هغه کوم نسبي پرمختګونه چې پکې شوي دي پر هغه به وغږیږو، او ستاسو نظرونه د میلمنو نظرونه به هم په همدې خبرونه کې واخلو. په دې سره اوس ورسېدو په کابل کې 12:10 ته. یو ځل بیا اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبري اعلانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبري په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. خاغلی غنی په خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبريالې ملاله میوان برید وحشیانه بللی. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبريالې وانن سهار خپل موټر چلوونکي سره دند ته پر لار او وجل شو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وجل شوی. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته پلار و چې برید په وشو. برید کې د یو ساتونکو هم وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان او ایران ترمنځ هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شو. په هرات کې زموږ خبريال وای چې د دغه پروژې پرانیست مراسمو ته تدابیر نیول شوی او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیات کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅه تیزه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې لدل مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله ښایي د راتلونکو ادارې لپاره پر یو سیاسي موضوع بدل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونو اونیز پروګرام ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. لیونی مینې کړم آشنا لبیا بانه سره. د دې او نورو ګڼو مشهور سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ د درملنې لپاره ځان به وسګني. اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پښتلې دی په ګډه به وره.
لیبلی مینې کړم آشنا د بیا بانه سره. پری دې چې ګرځم دیونه پغرو.
د افغان موسیقۍ یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار. د مینې سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له 14 کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول، اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بې وسۍ اوښکې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. ډډه مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي، څه شی وکړم دې ته. پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب.
اوس را تغرونا ګړنګونا.
دی د ایوب استاد لمسی دی. کیهان چې خپل هم سندرغاړی دی وایي کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندی اوسي او هنر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وایي له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. پلاته فرهنګ باید د ایوب استاد چې نه یو سره ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به م وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دوه لونه لري، دوه زامن هم درلودل. یو زوی مړ او بلی تره تم ده. لونی په پیښور کې واده دي، خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملي رادیو کې نطاق و. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په قضا او سارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې، ښه راغلاست پروګرام ته، سلامونه مو منئ.
سلامونه نیکی لی تاسو تا قدرمنو اوریدونکو او دازادی رادیو قدرمنو کارکونکو تا
ژوندۍ اوسې. شکریا جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دربیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووزو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډېر اړتیا عملي کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
تاسو د همغږي او پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو خلکو ته ورکوي او همدارز د بیوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداره او د ټولنې واقعیتونه همداري سي. کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نشي، حمایت نشي، په پښو نه درېږي، دغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې د غښتي ارزښت هم په ټولنه کې جوړ شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابت کړي په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې. نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سوادموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه یي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کیدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده. نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخش لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري یا ښځې کونډې دي یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس په وجه نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بیرته ونګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اقتصاد کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بچی کې دې ته ځانګړې کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي، او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدر د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا کوشش شوی دي.
ډیره زیاته مننه شکریه جانی. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبرې واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټری کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو مډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې ستاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو تنظمنه مرحله وي؟
پرته له شته چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه کېږي پر مخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پورې دي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوې وه چې د لومړي څخه تر درېیم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جوماتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ دپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر درېیم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نه شي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو. خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لرې خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده. پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا. فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته، موږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسونه دوام ورکړي.
تاسې د مخکښ شدې پروګرام او د ازادي رادیو د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده. د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري تاسې کولای شئ چې اوس خپله پوښتنه وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړي کا کې. یو سلام میلمنو ته، یو سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. پښتنه مې دادا اورجان چې دغه کومې علاقې چې د حکومت د ساحې ناخوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالفو په لاس کې دي، هغلته د ښځو لپاره کوم کارونه کېږي او که دوی د میلمانه څه معلومات لري
که
نه؟ دغه
ډېره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص وي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو ټول مهاته دا چې هغه وړي انجونې چې سونو سال نظر نه دا د هټ تر رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ور ونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او که چیرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د انجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځانې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیاو رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تاسې کوم تدابیر نیولی دي چې نجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه نجونې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغو نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کېږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغې د سبې په دوی چې خپل زده کړو ته پام وکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي او بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه کومه د قرنټین چې موږ درلودله هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستن شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کنفرانس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز د نجونو ته زمینه برابره کړي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بېلابېلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. دوی ته موږ د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته آماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبدالایم له خوست امریکا نه ولیدا خرجان مصرح دا یو پښتنه ده. ما د یو په مواد کې دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم داسې د مکتبو برکی اوس هم دغه وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي. نو دقیق معلومات یې نشته، که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې هغه سیمې چې سړي دي سړي سیمې دي هلته موږ چتي خپلې سړي دي او هغه سیمې چې ګرمسیرې دي هلته رخصتي نشته شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کورونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجيبه جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون ځان تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. لدی څخه مننه کوو او تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپل پښتني مور څخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغلاس د مخکښ شدي پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده او په قضا او قانونوالي کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جان ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هلی ملاله جان تاسو سره زموږه په رادیو او د دې کې دا د دې کې چې روپا جوړ شي چې به تاسو ته مل اکسپرینډ ته تاسو د نګرات په هم ته د نګرات ولایت د شپول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئله
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
زمان موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي همدارنګه د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه څو غواړم تاسو ته په لنډ ټکو کې بیان کړم. لومړی موږ د 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د ښځو زده کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت همدارنګه په څوکرو او ګیسټ د ولسوالۍ کې په کار اچولي وو چې په دا برخه کې موږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمګزي، سینګار او په دې برخه کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې په جریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یوازې موږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت مواد وړاندې کېدل. دوی به د یو مستقل رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته د داخلي بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې سره اتلسم نه تر نولسمه پورې چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ موږ وځان شو کډوال شو نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله موږ به دلته د ترانسپورټ او همدارنګه د دوی ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول میاشتو میاشت هره میاشت سپین ساعته د څلوېښت ایرو ماډل چې څومره افغاني کېدلې دا د اوو میاشتو پروګرامه چې موږ سره تقریبا 250 ښځینه په دې کې ټرین شو یا درس موته ورکړ شوه چې اوس مهال همدغه ښځینه ژوندي مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که فارمګزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنې ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ارزې کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته کم نارینه دي. ځکه نورستان ولایت جو د هغو ولایتونو څخه دی
چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شغه کارونه سرسره کېږي او جزوي حدته د هغه خپل حق او حقوق څخه تروسه پورې ناخبره دي.
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.